رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه نوشابه شنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړۍ ماښامنۍ خبرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغانستان د چابهار د لارې هند ته صادرات پیل کړل. په سوریه کې د ماین په چاودنه کې شل تنه وژل شوي دي، او په هند کې د زهرجنو شرابو د څښلو له وجې د مړو شوو کسانو شمیر 150 ته ورسېده.
نن د یک شنبه ورځ د هود میاشتې 15مه د 2019 کال د فبروري د میاشتې له 23مې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خپرو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سوله را روانه ده، او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ کومه دینی توجیه نشته. د افغانستان د پوهنې وزارت نن په کابل کې د دینی مدرسو زده کوونکو ته د 1.9 میلیون جلده کتابونو د چاپولو موافقه لاسلیک کړه. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته خبريږي. او سرته اشرق الله رحیم زوی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د نیمروز ولایت د مرکز زرنج نه د چابهار بندر ته د افغانستان د تولیداتو د لګولو لومړی جوپه پیل کړه ده. جمهور رئیس په دې مناسبت په خاصو مراسمو کې وویل چې افغانستان د یو واردونکي هیواد نه په صدرونکي هیواد بدلیږي. په دې مراسمو کې په کابل کې د هند، ایران او ترکیې سفیرانو هم ګډون کړی و. جمهور رئیس په زرنج کې د دې غونډې په پای کې د هغو دروشتو لاریو حرکت هم وڅاره چې 318 تنه شوکاڼي او 200 تنه مئی پکې باروي، او له دغه ښاره یې چابهار بندر په لور حرکت وکړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیئت یا یوناما د ادارې د کلنی رپورت له قراره په 2013 کال کې د وړم کال په مقایسه په ملکی تلفاتو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. یوناما د 2013 کال د ملکی تلفاتو په رپورت کې چنن خبر کړی دی، ویلي دی چې تیر کال په وسلوالو شخړو کې 1993 ملکی افغانان مړه او زخمي شوي دي. دغه رپورت وایي چې 3900 ملکی وګړي په جګړو کې او د ناامنیو په نورو پیښو کې وژل شوي او 1190 نور ټپي شوي دي. یوناما د 3% ملکی وګړو د تلفاتو مسؤلیت د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو په غاړه اچولی دی، او په دې کې بیا 10% مسؤلیت د طالبانو، 40% د داعش په ډلې او 4% نور د دولت ضد نامعلومو عناصرو په غاړه اچولې.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن د هند په پایتخت نیو ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سواراج سره وکتل. دواړو په دوه اړخیزو همکاریو وغږېدل، او اسدالله خالد د افغانستان د حکومت سره په تیره بیا د افغان امنیتي قواوو سره د هند ګټور ملاتړ وسایه. سوشما سواراج وویل چې هند به د افغانستان د قواوو او دغه جنگ ځپلي ملک خپلې پوځي همکارۍ ته ادامه ورکړي.
د سوریې دولتي خبری آژانس ویلي دي چې د ماین دغه ماین د اسلامي دولت یا داعش ډلې نه پاتې شوی و، او نن پې د کارګرانو یو موټر ور برابر شو. پیخه د سوریې په ختیځ کې شوې ده. په سوریه کې د ماین په چاودنه کې 40 تنه وژل شوي دي. د اسنا خبری آژانس په رپورت کې ویل شوي دي چې دغه ماین د اسلامي دولت یا داعش ډلې هغه وخت کړی و چې دا سیمه یې په لاس کې و. د اسلامي دولت یا داعش وسلوال په عراق او سوریه کې تقریبا د ټولو هغو سیمو نه ایستل شوي دي چې پخوا د هغوی په لاس کې وي، خو دې سخت دریځ ډلې ګڼ شمېر چاودونکي مواد او ماینونه پرېښي دي چې لا هم نه دي شنډ شوي.
ایران د لومړي ځل لپاره د یو اوپتل نه د کروز توغندۍ توغولی دی. محلي مطبوعاتو ویلي دي چې دغه توغندۍ نن د هرمز په تنګي کې د کلنیو نظامي تطبیقاتو پر مهال ور شوی. د فارس نیما سرکاري خبر ایجنس پر راپور کې دانه دی ویل شوی چې دا توغندۍ څومره واټن وهلی شي، خو ویلي دي چې نور اوپتلونه هم د همدې توغندۍ په شان ظرفیت لري. ایران تل د خپلې نظامی جبهخانه په حق له په معلوماتو کې مبالغه کوي، او د نړیوالو بندیزونو له وجې تقریبا ټول یې دننه په ایران کې تولیدیږي.
ایران ویلی دی کوم امریکایي تبه چې تیر کال د جولای په میاشت کې نیول شوی و د امنیتي تورونو په وجې په توقیف کې نه ساتل کیږي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شانه اوري.
شپږ څلوېښت کلن مایکل واټ چې له وی ایرانۍ ښځې سره د انلاین په وسیله خبرې کړې وې ایران ته سفر کړی و. چارواکو ونیو د مایکل وایټ کورنۍ وایي چې هغه په عمدي او قصدي توګه نیول شوی، خو ایراني مامورانو به ویلي دي چې د شخصي شکایت پر اساس ونیول شو. د ایران د خارجه چارو د وزارت مرستیال حسین پناهی ازر د اسنا نیمه رسمي اژانس ته د شنبې په ورځ وویل چې کوم امنیتي یا د جاسوسۍ مسله نه ده مطرح. کله چې ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو، مایکل وایټ لومړی امریکایي کسو چې ایراني چارواکو ونیو. وایټ د امریکا د سمندري پوځ اشپزو او څه باندې لس کاله مخکې تقاعد اخیستی و. په تیرو وختونو کې هم ایراني چارواکو یو شمېر هغه کسان نیولي چې د ایران د تابعیت نه علاوه د امریکا او یا نورو لویدیځ هیوادونو تابعیت لري. ایران کوشش کوي چې له لویدیځ هیوادونو سره د مذاکرات په وخت نه په خپله ګټه استفاده وکړي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. په هند کې د زهرجنو شرابو څکلو له وجې د مړو شوو کسانو شمیر یو نیم سولو ته ورسید. اکثره دا کسان د هند په شمال ختیځ کې په لرې پرتو سیمو کې مړه شوي دي. د آسام ایالت روغتیا وزیر بیسوا شرما ویلي دي چې اکثریت مړه شوي هغه کسان دي چې د چای په پټیو کې کار کوه. د هند 50 په سلو کې چای په همدې ایالت کې تولیدیږي. دغه کسانو په سیمه کې جوړ شوي شراب څکلي ول چې میتایل الکول ورسره ګډ شوي. میتایل الکول د انسان عصبي سیستم خرابوي. چارواکو ویلي دي چې شاوخوا 200 کسان په روغتون کې بستر دي او ټولو یې همدغه زهرجن شراب څکلي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. سعودي عربستان په اول ځل یو میرمن د امریکا په متحده ایالاتو کې خپل سفیر ټاکلې ده. د ای پی خبری اژانس راپورټ ورکړی دی چې شاهزادګۍ ریما بن بندر ال سعود به د پخوانی سفیر خالد بن سلمان په ځای په واشنگتن کې د سعودي سفیر وي. خالد بن سلمان د سعودي د بادشاه زوی دی او د دفاع وزارت مرستیال ټاکل شوی دی. د میرمن ریما پلار بندر بن سلطان ال سعود هم ډیر وخت لپاره په امریکا کې د سعودي سفیر او د سعودي عربستان د استخباراتو د ادارې مشر وو. شاهزادګۍ ریما په امریکا کې درس ویلې ده او په سعودي عربستان کې خیریه کارونه کوي.
د عرب لیگ اروپایي اتحادیې هیوادونو مشران د لومړي ځل لپاره په مصر کې راټول شوي دي. دغه مشران د مهاجرت، امنیت او سوداګرۍ د موافقو په حق له خبرې کوي. غونډه د مصر په تفریحي ښار شرم الشیخ کې کیږي. تمه کیږي چې د غونډې ګډونوال بنن په سوریه او یمن کې د روانو شخړو او د منځني ختیځ د سولې د خبرو په حق له وغږیږي چې د وسله لپاره په ټپه ولاړ دي.
د جاپان د اوکیناوا په ټاپو کې د امریکا د نظامی اډې د موقعیت د بدلولو لپاره نن محلي خلک په ریفرندم کې برخه اخلي. اکثریت محلي خلک د جاپان په دغه جنوب لویدیځو جزایرو کې د امریکایي پوځیانو شتون یو ستونزه ګڼي. د امریکا د دې هوایي قواو د اډې د استلو باس په اول ځل په 1995 کال کې پیل شوی و. کچیرته له دې ځای ووځي نو د جاپان ساحلي بل سنډې ته به منتقل شي چې د هینکو په نوم یادیږي. د محلي مطبوعاتو د رپورټونو په اساس عام خلک پکې ده شي هینکو ته هم د دې پوځي قطې ورتګ رد کاندي.
او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلو شلو ورونو په دویمې او وروستۍ لوبه کې افغانستان تر اوسه 204 منډې کړې دي و لوبغاړي سوځېدلې دي. د روانو لوبو په لړۍ کې تر اوسه دوه لوبې شوې دي چې دواړه افغانستان ګټلې دي. د افغانستان لپاره د توپ وهنې په برخه کې تر ټولو غوره لوبه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان محمد نبی وکړه. هغه یو اتیا منډې وکړلې. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سوله را روانه ده او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ کوم دینی توجیه نشته. خاغلی غنی دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی سبا په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. په دې اړه د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت تاسو ته سید سلیمان شالولی.
جمهور رئیس اشرف غنی نن د یکشنبه په ورځ د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د چابهار بندر له لارې د هند ممبئی ښار ته د افغانستان د پیداوارو او تولیداتو د لومړۍ جوپې د لګولو په مناسبت وی غونډې ته وینا کوله. اشرف غنی وویل چې سول افغانستان ته را روانه ده او د جنگ د دوام لپاره هیڅ ډول دینی توجیه نه لیدل کیږي. ښاغلی غنی وویل زه اطمینان لرم چې سوله به راشي. کله چې ما په دې اړه دوه کاله مخکې خبرې کولې هر چا به خندل، خو اوس وکتل چې اوربندو شو، علما کرام راغلل، فتوای صادر کړه. جمهور رئیس غنی ویل چې افغانستان د جرګو وطن دی او د جرګو لارې هر ستونزې ته د حل لاره منل کېدای شي. اشرف غنی زیاته کړه غواړي چې د سولې په مشورتي جرګه کې د ټولنې د ټولو قشرونو استازي ګډون وکړي تر څو د ښاغلي غنی په وینا د سولې په اړه د حکومت سره خپل نظریات شریک کړي او حکومت د هغوی د نظریاتو په رڼا کې د سولې په برخه کې اقدامات وکړي. ښاغلي غنی وویل چې له دې ملت ټولې څیرې ټول روندونه یو ځای شي نو سوله راتلی شي. جمهور رئیس غنی د سولې د ټینګېدو په اړه دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د سبا د دوشنبې په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د یو امریکایي هیات او طالبانو د قطر دفتر د پخواني مشر شیر محمد عباس تانزي په مشرۍ د سولې خبرې کیږي او د افغانستان حکومت ته په دغو خبرو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت نن په کابل کې د دینی مدرسو زده کوونکو ته د 1.9 میلیونه جلده کتابونو د چاپولو موافقه لاسلیک کړه. دغه وزارت مقامات ویل دي چې 1200 دینی مدرسې په دغه وزارت کې ثبت دي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال لیمی نیازی رپورت د زیبا خادم ناوري.
د پوهنې وزارت وایي چې 1200 مدرسې په دغه وزارت کې ثبت دي او شاوخوا 400 زده کوونکي پکې دینی زده کړې کوي. د پوهنې وزارت وایي چې د افغانستان د مدرسو زده کوونکي د کتابونو له کمښت سره مخ دي او له همدې کبله د 1.9 میلیون جلد کتابونو د چاپ موافقه یې لاسلیک کړې ده. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی نن خبریالانو ته وویل چې دغه شمیر کتابونه به په راتلونکي کال کې په 400 میاشتو کې چاپ شي او په هغو مدرسو به وویشل شي چې د کتابونو له کمښت سره مخ دي. خاغلی بلخی ویلی دی چې دغه کتابونه د پوهنې وزارت د پراختیایي بودیجې له پیسو چاپیږي. د 1.2 میلیونو او 900 افغانیو په ارزښت چاپیږي. خاغلی برخی ویلی دی چې زمونږ مدرسې حداقل 2 میلیون جلد کتابونو ته اړتیا لري. له بده مرغه د بودیجې د کمښت له امله مونږ د ستونزو سره مخ یو، خو له نیکه مرغه مونږ وکولای شول چې سکل 1.9 میلیون جلد کتابونه د 1 صرف نه تر 2 صرف پورې چاپ ته آماده کړو. په افغانستان کې لا هم په ښوونځیو کې او دینی مدرسو کې زده کوونکي یا د کتابونو د کموالي سره مخ دي او یا هم هیڅ کتابونه نه لري. د افغانستان د پوهنې وزارت د همدې ستونزې د حل لپاره 13 میاشت د 12.2 میلیون جلد کتابونو موافقه لاسلیک کړه. د وزارت ویلي دي چې په نظر کې لري چې په راتلونکو 5 کلونو کې 115 میلیونه درسي کتابونه چاپ کړي. د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا د دیش میر درسي کتابونو د چاپ لپاره د امریکا پراختیایي ادارې یو اس ای آی ډی د پوهنې د وزارت سره 15 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. د پوهنې د وزارت سرپرست وزیر ویلي دي چې ټول کتابونه به په لوړ کیفیت چاپ شي او په ټاکلي وخت به د ټولو دینی مدرسو زده کوونکو ته ورسول شي. د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د نوو درسي کتابونو د چاپ لړۍ پیل کړې ده ځکه چې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي شکایت لري چې کتابونه نه لري او یا زاړه کتابونه ورته ورکل شوي دي. محمد سیام په کابل کې د 9م ټولګي زده کوونکي دي. د خپل درسي کتابونو په حق لای امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې منګه ډېرې ستونزې لرو ځکه چې زده کوونکو کتابونه شلولي وي، پاڼې کمې وي، هغه کتابونه په منګه باندې ویشل کیږي. منګه د 1/3، 1/4، 1/5 پاڼې نه در شروع کوو. موږ نه پوهیږو چې څه وایو. خپلو کتابونو کې خطونه دوی لیکلي وي او هغه په منګه ویشل کیږي. سیام له حکومت نه غوښتي دي چې د کتابونو د زړښت او کموالي ستونزه حل کړي. د پوهنې وزارت دا خبره تایید کړې ده چې هر کال د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او کتابونه کم دي. د پوهنې د وزارت د شمیر لمخې د افغانستان حکومت د 2004 عیسوي کال رئیس شاوخوا 209 میلیونه درسي کتابونه چاپ کړي دي چې زیات شمیر زاړه دي او یا لکار لوېدلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 پښتني او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د شمالي کوریا د دولتي تلویزیون د یکشنبه په ورځ د خپل هیواد رهبر کیم جونګ اون هغه ویډیو وښودل چې ویتنام ته روانېږي. کیم جونګ اون د شمالي کوریا نه د شنبه په ورځ په اورګاډي کې د ویتنام مرکز هانوی ته روان شوی او هلته به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره همدا ونې وګوري. په دې اکلا نور حال د نسیم ستانی زین اورو.
د شمالي کوریا خلکو دا خبره نن د یکشنبه په ورځ په سهار واوریدله چې راتلونکي سرمشریزه غونډه به په ویتنام کې وي او د کیم جونګ اون د سفر ویډیو یې ولیدله چې په اورګاډي کې ویتنام ته د شنبه په ماسپښین روان شوی دی. پر یوې ودانۍ دا شعار لیدل کیږي چې په مارشال پسې د دنیا تر اخره پورې ولاړ شي. د پینګ یانګ یو اوسیدونکي وویل چې د نن سهار دا خبر واورید چې ستر مارشال کیم جونګ اون پرون یو بهرني هیواد ته په سفر تللی دی. هغه وایي دا د زړه له کومې د هغه د سفر د بریالیتوب هیله کوي. له کیم جونګ اون سره د هغه د بهرن د هغه صدر اعظم ری یانګ هو او د اټومي چارو استازی کیم یانګ چول او د هغه خور کیم یونګ جانګ په دې سفر کې ملګری دي. د پینګ یانګ یو بل اوسیدونکی وایي چې دی وایي زه په خپل درانه او ستر مشر پسې په رښتینو خپایم او ما پریکړه کړې ده چې د فداکارۍ په دې سفر کې زموږ د هیواد لپاره په هغه پسې روان شم او د پرمختګ لپاره هره ورځ سخت کار وکړم. په همدې ترڅ کې د ویتنام صدر اعظم نوین شیان فوک نن د یک شنبه په ورځ د هانوی د رسنیو نړیوال مرکز ته ولاړ. په دغه مرکز کې د دویم سرمشریزي غونډې له امله 2600 خبریالانو خپل نمونه ثبت کړي دي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ په دویمه سرمشریزه غونډه کې برخه واخلي. لویو جن یو پخوانی چینایي سوداګر ده چې له شمالي کوریا سره د چین په سرحدي ښار داندان کې اوسیږي. هغه وایي که شمالي کوریا پرمختګ وکړي نو د دغه سیمې اقتصاد به هم لزان سره پرمخ بوزي. د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون لومړی سرمشریزه غونډه تیر کال د جون په میاشت کې په سنگاپور کې وشوه، خو څه خاص توافقات پکې د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کېدنې په برخه کې منځته رانغلل. خو دا ځل د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون سرمشریزه ته د پاخه پرمختګ تمه کیږي.
زمونږ د واشنگتن د سټډیون اوري د وینزویلا خلکو ته د امریکا لخوا د مرستو کاروان د سخت مقاومت سره مخ شوی. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو پوځیانو د برازیل په سرحد کې دغه کاروان مخه بنده کړې ده او په مظاهره کوونکي اوخ کې بهونکي ګاز کارولې چې له عملی په سلګونه کسان ټپیان شوي دي. د همدې موضوع جزئیات د برېښنا عمر خیل نه اورو.
د وینزویلا امنیتي ځواکونو د هغو خلکو د لرې کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د برازیل او کولمبیا سرحدونو ته نږدې د بشري مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله. برازیل د تاوتریخوالی د کنټرولولو لپاره د وینزویلا سرحد ته عسکر لیږلي دي. پر اعتراض کوونکو د امنیتي قواوو د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي او 300 نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې پولیسو پرون له اعتراض کوونکو سره په 2 سیمو کې نښته وکړه. د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې کولمبیا ته په سفر تللی وایي چې د هر ډول انتخاب لپاره چمتو دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس چې ټاکل شوی ده سبا دوشنبه د لیما ګروپ د سیمه ایزو هیوادونو په غونډه کې وینا وکړي، ویلي چې غواړي د کولمبیا په بوګوتا کې د ګوایدو سره ملاقات وکړي. په کولمبیا کې دغه غونډه چې د لاتینې امریکا د اکثریت محافظه کاره هیوادونو لخوا جوړه شوې ده د بحث مهمه موضوع به پکې د وینزویلا روان کړکیچ وي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د کولمبیا سره د هر ډول ډیپلوماتیکو اړیکو د ختمولو اعلان کړی او د کولمبیایي چارواکو ته په 46 ساعتونو کې له وینزویلا څخه د وتلو امر کړی دی. خوان ګوایدو چې د امریکا په ګډون د 500 هیوادونو لخوا د وینزویلا د موقت مشر په توګه په رسمیت پیژندل شوی، پرون یې د کولمبیا وینزویلا په سرحد کې د چیلی، کولمبیا او پاراګوای د جمهور رئیسانو سره په ګډه په رسمي ډول د مرستو د ویشلو لړۍ پیل کړه.
د پوهنې وزارت هم تاییدوي چې هر کال د زده کوونکو د شمیر د زیاتېدو او په کم شمیر د کتاب.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ یا یونما په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په تیر 2013 کال کې د افغان ولسی وګړو مرګ ژوبله تر هر بل وخت ډیره شوې ده. په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په لاملونو په افغانستان کې د ملکی وګړو خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ګروپ غړي عزیز احمد تسل سره مرکه لرو چې همدا اوس را سره له کابل نه غږیږي. تسل صاحب، ستړی مې شغک مې اوري؟ تاسو به د یوناما رپورټ اتمن لوستې یا بم اوریدلی په اکلی د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو علت څه دی؟
بر مرغه یو لوی لامل یې دا هم کېدلی شي چې په تېر 2013 کال کې جګړه په لویو ښارونو کې وه او د مرګ بریدونه په دغسې ځایونو کې وشول چې هلته ملکي خلکو شمېر زیات و، د نظامي هدف پر ځای باندې ملکي هدف په مرجوب کې زیات و. همدارنګه د یو شمېر لویو ښارونو بریدونه هم د دې لامل شول چې مرجوب له زیات درلوده، او د حکومت له لوري د بهرنیو ځواکونو له لوري لاندې بمبارۍ او هوایي عملیات، همدارنګه شپني عملیات هم خورا زیات و، چې دا هم د جګړه کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي یو لامل کېدلی شي.
بله، تاسو ته یو پوښتنه چې کېدای شي د ولس سره مې هغه دا ده چې ورځ په ورځ افغان ځواکونه، امنیتي ځواکونه پیاوړي کیږي، دوی ته روزنه ورکول کیږي، او بهرني ځواکونه لکه تاسو چې ویل چې په ځینو عملیاتو کې دوی هم ګډون لري، دوی خو طبعا د افغان پوځیانو یا د امنیتي ځواکونو روزونکي دي. د دې په ځای چې دغه مرګ ژوب له کمه شي، 2013 کال ارقام ډېر لوړ ښودل شوي دي، د دې علت څه دی؟
نه یوازې چې دوی روزونکي دي، بلکې په عملیات کې رغنده رول لري بهرني ځواکونه. او دا هم واضح خبره ده چې بهرني ځواکونه یا امریکایان په دې باندې تر بل هر چا ښه پوهېږي چې څنګه په جګړه کې ملکي هدف څخه مخنیوی وکړي او څنګه وکولی شي چې ملکي خلکو ته مرجوب له ونه رسوي. خو دا چې ملکي تلفات اوړي، دا کېدای شي چې زموږ په حکومت کې هغه قوت یا د مدیریت ضعف وجود ولري چې په بهرنیو ځواکونو باندې فشار نه راځي، او همدارنګه زموږ خپله د پوځ قمندانان یا امیر چې هغه په دې عملیاتو امر ورکوي، هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کېږي او د هغوی جزا نه ده لیدلې. او همدارنګه بله برخه دا تر ټولو مهمه برخه دا ده چې نړیوال بنسټونه لکه یوناما، یوناما خو د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دی، یعنی تر هر چا زور او قوت او تاثیر لري. دوی ته په کار ده چې په افغان حکومت باندې، همدارنګه بهرنیو ځواکونو باندې، نه یوازې دا چې د په ریپورټ کې معلومات خپاره کړي او ارقام خپاره شي، د سیاسي فشار له مخې حکومت نړیوال ځواکونه دې ته وعده ورکړي چې په جګړه کې نور ملکي خلک ونه وژل شي. د طالبان موږ یادوو، طالبان په ملکي تلفاتو کې تروسه ده چې لاس لري، اما هغه بشري او نړیوال قوانینو ته ډېر ژمنتیا نه ښیي. هغوی خو د یعنی اسلامي قوانینو کې اجازه نشته مرګ ژوبلې ته خودي دا کار کوي، او یوناما رپورټ یې هم یعنی دا یې رد کړی دی چې موږ ودېر شپېڅده یا شپېته فیصده موږ په کې جګړه کې دخل موږ مرګ ژوبله نه ده اړولي، خو لس فیصده یې کړولي، که شل فیصده یې اړولي په طالبان نه دی ده چې دومره وژلي.
وبخه، تاسو په افغانستان کې د ملکی وګړو خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ګروپ غړیتوب لري، دغه ارقام چې خودل کېږي، رپورټونه چې خبرې کېږي د ملکی مرګ ژوبلې په اکله، تاسو به څه رقم عدالت غوښتنه وکړي؟
زموږ ګروپ د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ چې کار کوي، نه یوازې دا چې د رسنیو له لارې د هغوی کنفرانسونه اعلامیې خپرېږي، بلکې موږ مستقیما له حکومتي ځواکونو سره، له وزارت دفاع او امنیتي ځواکونو سره مستقیما ناستې لرو. هغوی ته وایي چې دلته د پوځ له لورې اشتباهات شوي دي. همدارنګه په ولسي کچه باندې موږ غونډې لرو، ناستې لرو، د ملکي خلکو لپاره قربان شي د دې لپاره د عدالت غوښتنه کوو. ډېرې داسې بېلګې زه تاته ویلی شم چې هغه موږ په تېرو دوه کلونو کې هغه پېښې مستندې کړلې چې حکومت اصلا د هغې مسؤلیت نه اخیستې او مرجوب له حکومتي ځواکونو اړولې وه. کسان موږ راوستل حکومت ته معرفي کړل او هغوی هغه اندازه پیسې چې د حکومت له لویو لویو ناچیز څخه ورکول کېږي هغه یې ترلاسه کړلې او همدارنګه موږ په وسلوالو مخالفینو باندې په وسلوالو طالبانو باندې د ولسي قومي مشرانو له لویو لخوا غږ کړی دی همدارنګه د رسنیو له لویو غږ ورباندې کړی دی چې تاسو ملکي خلک خپل د سپر په توګه هغوی کورونه مه سپره کوي او تاسو چې کله بریدونه کوئ
برخه کې بله د مرکی او مرجوب له په مخنیوي کې تاسو د ولس رول مهم ګڼي مانه نه تاسو نه تسلسل کوم وده
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو به هم د لوب ننداره کړی چې نن د ایرلند او افغانستان د کرکټ لوبډله سره لوبيږي درېما او روستي لوبې دا نور جزئیات د وحید الله فیضی نه او چم دا وسره سره په سټډیو کې دی فیضی صاحب د لور د لوبې تازه جزئیات سړي
نو شبجان افغانستان لوبغه وکړه ایرلند ته 211 منډه هدف ټاکو ایرلند هم د څو شیبه مخکې خپل لوبه پیل کړې ده او تر اوسه پورې 15 منډې کړې دي خو په لومړۍ لوبه کې افغانستان ایرلند ته په 15 وکټو ماته ورکړې وه که څه هم په هغه لوبه کې د افغانستان په بیټینګ آرډر نیو کې شوې او تر ټولو په زړپول لا خدا و چې د لوبډله کیپټان اصغر افغان په خپل اوپننګ تراوته وو خو په دویمه لوبه کې افغانستان لکه څنګه چې لازم و هغه وکړه په لوبډله کې بدلون راوست او دوه پیاوړو لوبغاړي حضرت الله عزیزی او عثمان غنی د اوپنرانو په توګه درو میدان ته کته شو حضرت الله عزیزی په بیسار توګه لوبه وکړه او وکول شل چې افغانستان د غلوبه په خ ریکارډ سره وګټي د دې ترڅنګ افغانستان وکول شل چې په د غلوبه کې د ډیرو منډو ریکارډ چې 288 جوړ کړی همدارس په دغه لوبه کې افغانستان د 208 دیش منډو یعنی ګډ ملګرتیا وا چې وکړه د دې ترڅنګ افغانستان لپاره حضرت الله عزیزی 14 شپږیزی وهلی او ترڅنګ یو سل 12 منډه وکړي او بل خبره دا و چې افغانستان لپاره حضرت الله عزیزی په 2 مختبالونو چټکه سلیزه هم وکړه نن لوبه کې تغیرات راغلي دي څلور لوبغاړي شرف الدین اشرف نجیب ترکی او زیا شریفی هم درس شیرزاد شامل دي
مننه فیضی صاحب کور ودان
د څو مهمه خبرونو لاندې زوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د نیمروز د ولایت د مرکز زرنګ نه د چابهار بندر ته د افغانستان د تولیداتو د لګولو لمړی جوپا پیل کړل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی هیات د ادارې د کلینی رپورت له قراره په 2013 کال کې د وړم کال په پرتله په ملکی تلفاتو کې 15% کې زیاتوالی راغلی د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن د هند په پایتخت نیو ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سواراج سره وکتل په سوریا کې د ماین په چاودنه کې شل تنه وژل شوې دي ایران د لمړي ځل لپاره د یو اوپتل نه د کروس توغندای ور کړی ایران همدارنګه ویلي دي کوم امریکایي تابع چې تیر کال د جولای په میاشت کې نیول شوی دی د امنیتي تورونو په وجه په توقيف کې نه ساتل کیږي په هند کې د زهرجنو شرابو څکلو له وجې د مړو شوو کسانو شمیر یو نیم سلو ته ورسیده سعودي عربستان د لمړي ځل لپاره یو میرمن د امریکا په متحده ایالاتو کې پله سفیر وټاکره او د عرب لیگ اروپای هیو اتحادی د هیوادونو مشران د لومړي ځل لپاره په مصر کې راټول شوي دي
درن وریدونکو لومړی نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده په څو لاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي او ریدل مهیروي تر بیا خدای مالشي